درنو دوستانو السلام علیکم. وخت د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو هرکلی کوو. د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ خپرونې ته ځانګړې شوې چې وروسته به زما همکار صفي الله ستانکزی وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه او رپورټونه لرو چې زه اجمل ان پکې درسره ملتیا کوم. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تیر شپه له لوګر، تخار، هرات، غور او خوست ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو او وژنو رپورټونه ورکړل شوي. دا به سرحد خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست نرګس محمدی لګول شوي تورونه غندلي او ناټو له اوکراین سره د نږدېوالي یو نوی پړاو پیل کړ. د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د پراخو امکاناتو د لرونکي شریک دری سومانه. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه، په لوګر کې ناڅرګند وسلوالو یو مور له دری ولونو سره یو ځای وژلی او د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړي. د لوګر د والي ویاند د رحمت لونګ ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د مرکز اړوند التمر په سیمه کې رامنځته شوې.
تیره شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. متاسفانه د لونګ هغه غږ چې موږ وختل خپورې کو هغه مخبور نه کړی شو. د ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د مرکز ته څیرمه د التمور په سیمه کې نامعلومه وسلوالو یوه مور له خپلو درې ولونو سره په شهادت رسولې او د دې کورنۍ دوه نور غړي چې یوې نارینه او بله ښځه د ټپیان کړي. د لوګر امنیه قمندان وایي پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او له څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو او رسنیو سره شریک کړي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د یو جامع جومات امام او خطیب ناڅرګند وسلوالو وژلی. د تخار د والي ویان محمد جواد هجری نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې ناڅرګند وسلوالو د خولیان د جامع جماعت خطیب مولوي عین الله په ډسو وشلې. تر اوسه د پیښې څرنګوالی نه دی روښانه. خو د تخار د والي ویان وایي پولیسي پاړه څېړنه کوي. دا د پرون راهیسې د یو جامع جماعت دویم او په تیرو لسو ورځو کې دریم خطیب او دیني عالم دی چې په نخه کېږي او وشل کېږي. پرون د کابل په څلورمې کارتې کې د شیرشاه سوري په جماعت کې چاودنې د دې جماعت خطیب او امام مولوی عزیز الله مفلح په ګډون څلور کسان ووژل او اته تنه نورې ټپیان کړل. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم په یوه چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوی ایاس نیزی چې د هیواد له مخکښو دیني عالمانو څخه ووژل شو. تیره شپه خوست کې د ولسي جرګې د یو پخاني نومان په ګډون اته کسان ناڅرګند وسلوالو په ډزو وشلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د تریزوی او ولشیر ولسوالۍ اړوند د روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسي جرګې پر پخاني نومان د عبدالولي اخلاص او د هغه پر ملګرو وسلوال برید شوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ ویان عادل حیدر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شاوخوا نهنې بجې د خوست ولایت د علیشر ولسوالۍ اړوند کلینیک تر څیرمه مخکینی د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول اته نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
د ویل تر اوسه نه ده روښانه چې دا ترهګریز برید دی او که دا پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوي. د هرات د ګلران ولسوالۍ چارواکي وایي دغلته د طالبانو لخوا یو توغول شوی راکټ د استوګنې په یو کور لګېدلی چې یو ملکي کس یې وژلی او د شپږو ماشومانو په شمولې اووه تنه سخت ټپیان کړي. د ګلران ولسوال عبدالغني نوري نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د ولسوالۍ لویدیځ ته په یو پراته کلي کې شوې. نوموړي د ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب وباله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ګلران د ایران سره په پوله پراته ولسوالۍ د ځایي چارواکي مني چې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ په ځینو برخو کې پراخ نفوذ لري او وایي چې د ایران لخوا یې ملاتړ کېږي. د هرات په ګاونډي ولایت غور کې بیا چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د پسوند ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو اووه سرتېري وژل شوي، یو تن یې ټپي شوی او یو بل یې نادرک دی. دا پسابند ولسوالی د امنیه کمانډان فخر الدین د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل نخته تیر شپه هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو طالبانو د ابک پر امنیتي پوسټر ډله ییز برید وکړ. د امنیه کمانډان په وینا په دې نخته کې طالبانو ته مرګ شوب لاوختي خو دقیق شمیرې نه دی ورمعلوم. نوموړي وویل طالبانو پوستا د څه مودې لپاره نیولې وه او له ځان سره یې ټول نظامي تجهیزات وړي دي. دا به سرحده خبري اعلان ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلي. دا به سرحده خبري اعلان ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي ریپورت ډاکټر جاوید رحمان څخه وغوښتل چې سمدستي لاس په کار شي او له بنده د دې خبریالۍ د خلاصون لپاره له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. دا بی سرحده خبریالانو ټولنې د ایران او د افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي چې د میرمن محمدي عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. ناتو پرون له اوکراین سره د نشدیوالي یو نوی پړاو پایل کړو. د پخوانی شوروي اتحاد دی جمهوریت د پراخو امکاناتو د لرونکو شریک دری زمانه. ناتو پرون په یو بیان کې ول دا اقدام وروسته لاغه وکړ چې کیف لا یورو اتلانتیک امنیتی ټولن سره لیوالتیا څرګند کړه. اوکراین ته د دې حیثیت ورکول د ناتو د هغه وخت یو برخه ده چې غواړي له خپلو هغو شریکانو او متحدانو سره چې د ناتو په مشرۍ ماموریتونو او عملیاتو کې د پام وړ برخه اخلي همکاري نوري هم پراخ کړي. ناتو وایي چې اوکراین د افغانستان او کاسوو د ماموریتونو په ګډون د ناتو په مشرۍ عملیاتو او همدارس د ناتو پوځي تمرینونو ته خپل سرتیري استولي. په بیان کې راغلي چې دا نوی دریز به اوکراین ته دا وړتیا ورکړي چې د ناتو له بیلابیلو عملیاتي تمریني او نورو پروګرامونو څخه ګټه واخلي. خو ناتو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا موقف په ناتو کې د غړیتوب په معنا نشي کېدی. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. سمخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې سمخ پرونه د FM په 0.5 په صاف او واضحه توګه اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې لدی چې زموږ د موسیقي د خبرونه چلوونکي همکاران راشي څو ریپورتونه لرو. پکتیکا کې د پوهنې ریاست چارواکي وی لا هم په 15 سوالیو کې انجونی له 12 ټولګیو نه دي فارغې شوې. په پکتیکا کې لا هم ګڼ شمېر انجونی د کلتوري امنیتي او د پوهنې په برخه کې د سنتیا او د نشټوالي لامل لزده کړو به برخې دي. که هم د پوهنې ریاست وی په 3 کې انجونی د 12 ټولګیو فارغې شوې خو د پکتیکا ولایتي شورا وی ټولې فارغې شوې انجونی زده کوونکې د کاغذ پر مخ په تش په نوم د نمونې لپاره فارغې کړې شوې او په اصل کې دغلته د انجنونو لپاره خونځي وجود نه لري. احسان اریان پر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې تر اوسه په 13 کلونو کې له 12 ټولګیو شاوخوا 250 انجون زده کوونکي فارغ شوي دي. د ولایتي شورا غړي افسر خان سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
التم د نمنې په شکل باندې فارغ شوي دي. ستنه حاضري ورته لویدلې ده، درس یې نسته، لیسه یې نسته، تر تعلیم ورته لویدلې ده، نور فارغان دي نه لري.
نوموړی وایي مسؤولې ادارې ښوونځیو ته د نجونو د تګ په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې پاتې راغلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخوانی نوماندې هیله مشتبه ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري ستونزو امنیت د خزینه ښوونکو او د نجونو ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي له امله لا هم ګڼ شمېر نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي
په پکتیکا ولایت کې نجونې ښوونځي ته لاسرسي لري خو ډېر کمی دي. علت یې دا دی چې خزینه ښوونکو او ښوونځیو د تعمیرونو نشتون له امله کلتوري چاپیریال مساعد نه دي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست رئیس مهرب الدین شفق هم مني چې کلتوري ستونزې د عامه پوهاوي نشتوالی او د خزینه ښوونکو کمښت زده کړو ته د نجونو د نورتګ لامل شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سح کال به له 12 ټولګیو په لوړ شمېر نجونې فارغ شي.
کموالی علت معلوم ده چې عامه پوهاوي دلته مخکې کم و، کلتوري محدودیتونه و، نسبي ناامني هم دلته په اکثرو سیمو کې موجود دي. زینه کون که دلت کم بود دی چون بنا یواز دیر خوشمن وساله که دنجون خون زین نه طول وساله کده
اورگون سروبی او خیرکوټ د پکتیکا هغه ولسوالی دی چې انجون پکې لودبلسمو ټولګي فارغ شوې دي خو د مرکز خرنې په ګډون په پاتې 1500 ولسوالیو کې تر اوسه انجون لودبلسمو ټولګي نه دی فارغ شوې خو د پکتیکا بګاوند خوست کې وضعیت داسې نه دی هلته د انجون شپږ او یخونځي فعالیت لري چې دروستي لسې دي ټولټال سل زر انجون ښوونځیو ته ځي او یوازې تیر کال ترې 100 او 120 انجونې فارغ شوې دي په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که له یوې خوا د ولایت امنیت نسبي ښه دی له بلې خوا انجونو ته د منظم تدریسي چاپریال د رامنځته کولو او د ولسي شوراګانو سره د تفاهم له لارې توانېدلې چې دغه شمېر له ورځې بلې ته مخ پر ډېرېدو شي احسان نرین ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه معنی
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کیږي که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویب پاڼې لري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورېدل شي ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده او سمخ کله دی چې زما همکار صفی الله ستانکزی درته د موسیقي خبرونه وړاندې کی راځي کابل ته ولاړ شو ل کابل څخه رحمت الله افغان ندا وروچی د کابل شپ دینو رسې ورسپانو په کوم مسایلو تبصره کړي
د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې روان دي د دښمن د منظم بریدونو زړه بوګنون کې څپه په سر مقاله کې د شیرشاه سوري جامع جمعت ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوی او ویل سوی دی د پلان وخت کې په کابل کې دوهم برید دچې دینی عالمان پکې پنخه کیږي او له دی وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو د لیکوال پان د بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تیره بیا پر هغو دینی عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دیني عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي د سر مقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی په سر مقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دیني عالمانو غلي کول دي په سر مقاله کې یادونه سوې دا دیني عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې د سر مقالې لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دیني عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي د سر مقالې په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده کچری حکومت دغه مسله جدی ونه نیسی ممکن د دینی عالمانو وژنه ورته درنه تمام سی، بیا ولس به پخپل را پاتیږي او د دینی عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. وساب رسپانی بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل یو حتمي امر بلل کیږي. ویسالی کې ولسمشر غنی تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون نه ننګ